صفر تلور سوشل دو ویشت یوولس تلر ویشت دو سو یو. د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي راډیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خپرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل یم او تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته رپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خپرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم رپورټ درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځې نړیوال جام د ټراپۍ د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خپرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینهوالو نظرونه خپرو. پیلې نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوي دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویمې نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندوستان لوبډله مخکښه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنګلاديشي لوبډله بیا له مخکې تګ محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپلې سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړۍ لوبه له بنګلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یوه سیالي هند ته بایللې او له بنګلاديش یې ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا رپورټ واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دواړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو اورښتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پایل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت اورښتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پایل سوه. پاکستان په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزې ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شاه له لوري وسوځېدل. په دې ورځ د لوبې 24 تاورونه ترسره شول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزېدو ته اجازه ورنه کړه. دواړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیرته پیل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې وه. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دواړو ورو ورو پاڼۍ وغځوله چې په پایله کې یې نس وزېدلې پاتې شول او دواړو سلیزې ووهلې. هندوستان په 500 اوورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډېر لوړ هدف و. یاد لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 121 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لري وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 24مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارډ ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام ایله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دوی په اند د دومره یو اړخیز لوبې تمې نه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپ اچونې له اړخه هندۍ ورو توپ اچوونکی کلدیپ یادوب ښه وځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډېر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو ور بیا ښه توپ اچونه وکړه او د هندۍ لوبډلې د چټکو توپ اچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډېر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول، او بنګلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالي به له هند سره کوي چې پایلوبې ته له رسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو، پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کېښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سکل د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 10 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالند، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 10 نیټه یوړل شوې وه، او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان زین تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت زین تاریخي سیمې دي، او د کابل ولایت ترڅنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماڼۍ مخې ته ننداري ته کېښود. د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غنو ته هم یاد جام یوړل شو، چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې دغه ټرافي په روضه شریف کې ننداري ته کېښوده، او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزي دفتر ته ولیږه. د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وایي، د کرکټ نړیوال شورا دا کار د یو باور له مخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومن زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټو ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام د پاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي تیاری او سپورت دره ژوندی شي، او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه کامیادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پر روان نړیوال جام کې دی ویخي او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکو خالد وای،
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمه دا ده چې ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي، او کرکټ بورډ نه غوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله، یو قوي لوبډله ولیږي.
د بلخ اوسیدونکو رفیب یې وویل،
خلق ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، ای لوبي ګورم، او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټه څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه در روان نړیوال جام لپاره د غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونو نه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی و. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی و، او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو، د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. سکال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سترایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوی دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده، او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سترایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکښ دی. هغه 621 منډې کړې دي چې اوسط یې له 500 منډو زیات دی. دغه راز رحمان الله زدران 404 اویا، او بهیر شاه محبوب بیا 409 منډې کړې دي. د وکټ اخیستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 9 پاړیو کې 13 وکټې اخیستې دي، او نسیم منګل بیا 40 لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز عرب ګل 21 وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په 12 نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستې له سیالیو، د زغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلی نوري ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د 21 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلی نوري تر دې وړاندې هم د زغاستې او لامبو وهلو په بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی و، او اتلولې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي راډیو ته هغه خبر رات کړ چې له افغانستان نه به 12 تنه خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته 12 خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستان به په دغه سیالیو کې 133 ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 28 نیټې څخه د اکتوبر 3 نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په یو دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه تر سره شو چې دوه دیو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریپورت لمخې یا د سیالي د فلیپین په مرکز کې تر سره شو چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واه. وروسته له هغې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ګمارل شوی دی، لوبي سفرونه یې زیات شوي دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ تر سره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې. بل لور ته د افغانستان د دریش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپلې دوه سیالۍ بایللې او یوه یې مساوي کړې ده. یادې سیالۍ چې په ازبکستان هیواد کې ترسره شوې، افغانستان خپله لومړۍ سیالي له کوربه ازبکستان سره ترسره کړه چې اته د یو پر وړاندې وبایلله. د غراس په دویم سیالۍ کې بیا ایران ته 4-0 په مقابل کې ماتې ومنله. همدارنګه په دې سیالیو کې افغانستان له هانګ کانګ سره خپل وروستۍ سیالي مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپل سفر هم بشپړ کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمای کې یو. د خبرونه په پایل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډلې کې تر اوږده ځنډ وروسته یو اربیا چټک توپ چون کې نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې و چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. پورستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډلې کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړې دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستې دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوی ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. تنه کمرغه ځینې لوبغاړي چې ټپیو او وی هم لوبډلې تر ګرځېدلې دي او اوس صحتمن شوی دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ترڅنګ ابراهيم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق تکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ورسره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک تکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړی لوبه د اکتوبر په 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کوي او د هغې وړاندې به دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی دا به هم تر سره کوي. مننه.
او اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخوانی لوبغاړي او روزونکي دولت خان احمدزي څخه مو پوښتلې ده چې ولې سلیم ساپای له لوبډلې کې نول شوی دی او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بی تجربه الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په ځواب کې داسې ویلې دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حده پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکه په ویشیا کپ کوي. خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستېدل، هېڅ اعتماد او ټرسټ پرې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هډ کوچ ورکی نو د ما پان باندې دا ډېر ښه خبره ده. یو ایکسپیرینس آل راونډر له دوی سره ضروري وو او دې کې زه د سره اګریم بالکل ځکه چې منګ ولی رل سے تجربه سره څومره مهمه او پیشاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده. نو دوی ته پکار اوس یو آل راؤنډر کم از کم ایکسپیرینس آل راؤنډر وای او نور فاسٹ بالنګ ما پان باندې ښه سره کوي ځکه په دې فاسٹ بالنګ باندې بسېده هډ کوچ او کیپټان سیدا په دې باندې اعتماد او ٹرسٹ وکي سی په ولس کې چې لوګل کې شامل کی نور لوګل سیدا بیلنس کاری خو څو مشکلات سره بیا مونږ مخ یو لکه هغه مونږ درې بیٹسمینان سی یو کې سم لوب په ځای کې کوي هغه مونږ چیس ته ډیر په مونږ به زیاتې منډې جوړول او زیاتې منډې چیس کول به زموږ لپاره بیا سوزمنې سوند سره به مخ کیږو هغه ځای کې سیدا یو سی د مونږ د راونډر یو کمای ما غزی کې محسوسیږي سالته باید د بیټینګ کړی وای او په یو څو وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای نو د یو آل راونډر سره ډیر ضروری ده. او سلیم صافی باندې او په دې باندې ولې ټرست نه سو ولې لوبې ورنه کول سوې د دې بال سلیکشن نه ښه جواب له کوچینګ سټاپ سره
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل صافی اعلان شوی لوبډله متوازنه بولی. هغه وایي د هندستان په تجارتي سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلي او ښې لوبې کړې دي. د ښاغلي واصل په باور نوین الحق، راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې ولوبېږي. هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله. یو بهترینه لوبډله انتخاب کړې دا هندستان وکټو ته پکتو او زبوګ انتخاب د سلیکشن کمیټې بهتري نه دی. پرستیو کې آی اف ایل کې د نوین زلیدل، د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه وکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل او د دوی شتون په لوبډله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر دی. ښه خبر دی الله دیو کې چې صحت مند وي او ولوبېږي. همداسې په الونرانو کې زموږ عظمت الله او مرزي بیرته راتګ لوبډلې ته خدای دیو کې چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي. نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر دی. نو که چېرته د همدغې سکواډ نه همدغې لوبډلې نه یولس بیسټ انتخابیږي د لوبېدو لپاره د وکټو ته په کتو، سچویشن او حالاتو ته په کتو باندې او بیسټ 11 لوبېږي. نو امید شته چې موږ ښه لوبې ترسره کړو په نړیوال جام کې او ښه لوبډلې سره ښه لوبې وکړو او حتی تر دې چې ماتې ورکو ورته. نو که چېرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په هغوی باندې اعتماد وشي او پرله پسې ولوبول شي نو امید شته چې ښه نتیجه به ورکړي. د پخوا په شان بیا هغه تکرار رامنځته نه شي چې د ریزرو نه د لوبډله کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی په شتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخیستل کیږي او بیا په لوبډله کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي. نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډلې خراب نشي نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوی دی د لوبډلې او د دغې نه بیسټ 11 د حالاتو وکټې ته په کتو باندې چې هلته تخنیکي کسان روزونکي کپتان او سینیئر لوبغاړي په شتون کې لوبډله انتخاب شي 11 یولس کسیزه نو امید شته چې ښې لوبې ترسره کړو د افغانستان د بریا په هیله.
دا کرکټ د لوبې بل شنن کې اوس پورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نویل حق ټاکنه مناسبه نه بولي. د نموړي په باور د سلیم صافي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تاړتیا و چې د لوبډلې ملا وروتړي. خاغلی مومن زیاته کړي نویل حق د شلوریزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې د خو په ورځنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټه نه رسوي. هغه وایي
کلوبل ته وګورو بدل لوبډل نه ده خلوبډل انتخاب شوی ده په فایل کې چې کوم لوبغاړي دي په هغه باندې باور شوی ده. دا خبره ده گربز شو، ابراہیم شو، ریاض شو، رحمت شو، حشمت شو، پخپلا کپتان دے اکرام ہز اے بیک اپ وکٹ کیپر پتو گوانے چدا کال دو کال کی گلو بلی سرم مل دے نبی دے مجیب راشد دا نور احمد انتخاب اولو بیدل بڑیر مہمی پا دی وکٹو بانے دا سالورم سپینر پتو گوانے فاسٹ بالنگ کی مسالہ وا او مسالہ دا او مسالہ بئی مشکل بئی زمنگا چکم فاسٹ بالر پکارو بدبختانہ اگر فاسٹ بالر رہ نہ گئے ٹیم تا او منگا بیا دیو کمزوری فاسٹ بالنگ سے رزو دیو وڑا خا فضل حق ٹپی دے او اس ما پا آن بانی اس ما سونا معلومات تھی کم ڈاکٹر تا ہم ریفر شوے دے سنگ کے نوین چیرا وستل شوے دے دو یا دو نیم کالو انتظار روز تا یو زل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه ده کړې او هغه ټول کیریئر په ټی ٹوینٹی لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی ٹوینٹی یو سپیشلسټ او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره. خو په ونډه کې مونږ له هغه څخه ښه بالران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاسټ بالر ته ضرورت لرو. بدبختانه نوین یو میډیم فاسټ بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کیږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بالونه کوي ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغې باندې هغه وکټې اخلي او د دې وجنه په ټی ٹوینٹی کې د دنیا بهترینه بالرانو کې هغه شمېرل کیږي. زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره چې کوم لیګونه غلو بولې دي او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې داغه پاساس باندې راوستل شوی دی. په خپل ځنه پوهېږم چې اسد د دې لپاره لوجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړي ته د ایشیاکپ معلومات نه وو، نوموړي ته د پاکستان سره بنګلادیش سره د لوبو معلومات نه وو، نوموړي ته راتلونکی ورلډ کپ معلوم نه وو چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون لپاره دغه تشه په فاست بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو، خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه، هغوی مونږ لوبوله و اخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارې په دوی باندې مصرفونه او د هر څه عباس لړل هغوی په کور باندې کینول. دینه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبغاړي انتخابي او لوبغاړي انتخابي، او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشن دا هیڅ دا هغوی په اړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولې. د همدې وجنه دغسې ګډوډ سکواډ برابرېږي چې ورلډ کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه، بغیر د کوم کارکردګۍ څخه، بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبغولو څخه، بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږه سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الونډرانو کې ورته وکتل شي زنه پوهېږم چې عظمت خو ټپي وو چې دا جوړ دی سل په سلو کې جوړ نه دی، دا هم یو رسک دی ځکه چې نوموړي د ټپي کېدو ډېر کم وخت کېږي، خو بیا هم وخت شته دی په دې هیله چې سل په سلو کې فټ شي او هغه کار ونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې لپاره وو چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کېدې شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپي لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپي خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په اصل کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی دی، کاغه د پاکستان دی، کاغه د هندستان دی، کاغه د انګلستان دی، کاغه د سریلانکا، ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډل دی، هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیستي دي. خو مونږه یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بلې بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویره لرم چې کېدای شي ورلډ کپ کې ځین لوبغاړي ټپي وخودل شي، د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خودل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلنس یو ځل بیا خراب شي او بې اعتمادي او بې باوري وضعیت شي. عبدالرحمن چې کوم وخت په کار و او کوم وخت باید دغه باندې کار شوی وي، بدبختانه په هغه باندې مونږ کار ونه کړ او ورلډ کپ ته انتخاب یې ما ته یوازې یو نمایشي کار ښکاري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوریده. زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.